ستړي مشي پښتونخوا وطن کې د غرمې 12 بجې شوي دي د دې خبري غړې د قربه په زما مجید بابر نه کې شلې او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره پامیر ساحل او د ټکنیک په برخه کې را سره روحي لازدران همکاري کوي د خبرونې د سر موضوع د پاکستان د تیلو د کاروباریانو هغه اعلان دی چې وایي که حکومت ګټې ورنکړي نو کار بندیز به اعلانوي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مطالب را سره هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه د پامیر ساحل
لکه څنګه چې مو اوریدل د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې سبا په ټول هیواد کې د پمپونو تړلو او احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی په داسې حال کې چې په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې حملې زیاتې شوې دي د پېښور پولیسو وایي د وسلوالو پر ضد عملیاتو دوام ورکړی دی او اوکرایني چارواکي وایي چې روسیې د هغه هیواد پر جنوب تازه بمباري کړې ده چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخت بشپړ خبرونه د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروبارانو سبا ته د هیواد پر کچ د احتجاجي کاربندي اعلان کړی دی د تیلو کاروبارانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پېښور کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت ورته د یو لیټر تیلو پر سر شپږ روپۍ ګټه ورکوي چې له دې کبله له زیان سره مخامخ دي دوی دا راز وویل چې له ایران د تیلو قاچاق هم کاروبار خراب کړی دی نو ځکه سبا سهار ټول پمپونه تړي د پاکستان د تیلو کاروبارانو ټولنې مشر عبدالسمی خان په کراچۍ کې خبري غونډه ته وویل چې په 1999 زیږیز کال کې حکومت د یو لیټر تیلو پر سر ورته 15% ګټه ورکوله چې په 2004 زیږیز کال کې 4% کړه په پېښور کې د تیلو کاروباریانو ټولنې یو مشر ګلنواز اپریدی وای حکومت دې ورته د ګټې کچ 15% ته ورسوي او له ایران دې د تیلو پر قاچاق بندیز ولګوي د پاکستان د تیلو چارو وزارت د کاروباریانو سرګندونو او کاربندیز په اړه څه نه دی ویلي خو د تیلو دولتي شرکت پی ایس او ویاند محمد فواد بیگا مشال رډو ویل چې حکومت د تیلو کاروباریانو په ګټه کې بدلون نه دی راوستي نو موړي زیاته کړه چې د قانون لمخې کاروباریان پابندي چې په هیواد کې به پمپونه نه تړي او د تیلو بحران به نه زیږوي د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور پولیس وایي چې په هغه ښار او د صوبې په نورو برخو کې د ناامنۍ مخنیوي هڅې کوي د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی
انټیلیجنس بیسډ آپریشن زم کیږي زموږ سرچ آپریشن زم کیږي زموږ کاونټر ټیرزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه په دې کې کار کوي چې د ریسورسو کې لګ دا شی لګ زیات شوی دی
رشید دا څرګندونه پر داسې محل کړی دی چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي د جولای پر 6 د خیبر د باړې د تاڼي او سرکاري دفترونو پر ودانۍ په 2 ځانمرګو بریدونو کې 4 پولیس سرتیري ووژل شول او 10 ټپیان شول تر دې یو ورځ مخکې په پېښور کې پر امنیتي پوستا او ډېر اسماعیل خان کې په حملو کې 3 پولیس سرتیري ووژل شول د جولای پر 13 د پېښور په حیات آباد کې د اف سي ځواک لګاډي سره نږدې په ځانمرګي برید کې 8 تنه ژوبل شول باړې ډېر اسماعیل خان او حیات آباد د حملو ذمہواري چانه د منلې خو د پېښور پر امنیتي پوسټه د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې دي د پاکستان وفاقي حکومت ویل دي چې د محرم په لومړی اشره کې د امنیت په مخه په څلور واړو صوبو اسلام آباد او د هیواد ترواک لاندې ګلګت بلتستان کې پوځي سرتیري ځای پر ځای کوي د پاکستان دولتي رادیو وایي د کورنیو چارو وزارت پرون په یو امر کې ویل دي چې دا اقدام د صوبایي حکومتونو په غوښتنه کوي د رادیو په وینا پوځي سرتیري به د امنیت ټینګښت په برخه کې له ملکی انتظامیو سره مرسته کوي دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 6 په پاکستان کې د هجري قمري کال لومړی میاشت محرم پیل شو او ټاکل شوی چې د جولای پر 28 او 29 د هغه هیواد اهل تشیع ماتمی غونډې او لاریونونه وکړي د نړۍ شیعهګان هر کال د محرم په لومړۍ ولسو ورځو کې په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین او د هغه د کورنۍ د غړو د وژنې په مناسبت ماتم کوي د پاکستان حکومت د جولای پر 28 او 29 په هیواد کې عامه چټي یا رخصتي اعلان کړی ده د اوکرين سیمایي چارواکي وایي چې روسي ځواکونو پروند هغه هیواد په جنوب کې په پرلپسې دریم ځل هوایی بمباری کړي چې پکې بندري تاسیسات د غلو ګودامونه او ملکی بیخبنا یا انفراستراکچر په نخښه کړي دي. تازه حمله پر داسې محل شوې دي چې روسي بهرنۍ هیوادونو ته د اوکرايني غلې د لیک د اجازه ورکولو هغه موافقې لغزولو انکار وکړ چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوی او خبرداري ورکړه دي چې په تور سمندرګي کې اوکرين ته تلونکو سامان وړونکو بیړۍ به ممکنه پوځي اهداف وګڼي. سیمایز والی ویتالی کیم ویل دی چې د میکولایف خار په مرکز کې پر یوې درې پوړي زره هایشي ودانې په بریټ کې د ماشومانو په ګډون لګ تر لګه اتلس تنه جوړل شوې دي. د اودیسا سیمایز والی اولیک کیپر ویل دی چې هلته د غلو او تیلو پر ټرمینلونو په بمباریو کې لګ تر لګه 12 وګړي وژل شوي او د خار مرکزی برخه ته زیان اړولې ده. د اوکرين فضائي دفاع اداره وایي چې روسیه د حمله پر مهال 19 کروز توغندي او 19 پر هدف غورځیدونکو بي پيلوټه الوتکې وکارولې چې ورڅخه شاوخوا نیمایي دفاعي نظام په هوا کې وشتل. د روسیه د دفاع وزارت دا وکړه چې په اودیسا او میکولایف کې پر هغو ځایونو ځوابي بریدونه کړي دي چې پکې اوکرين هغه ډول سمندري بي پيلوټه الوتکې جوړولې چې د مسکو په وینا په ورستیو کې له روسیه سره د تړلې کریمیا سیمه د یو پله د زیان منولو لپاره کارولې وي. خو اوکرينای ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي په روسي بریدونو کې د اودیسا سیمه هغه برخې د پوینا قصدن په نخښه شوې دي چې د غلې برآمد لپاره کاریږي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې کول. که د دې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ ځنې دا مهم مطالب به هم واورئ. د پاکستان د تیلو کاروباریان وایي د حکومت له لوري د کمې ګټې ورکولو پر رد سبا کاربندیز کوي.
زمنګ مارجن 5% دیشي بل ایرانی سپنګل تیل ازي په تفتان باندې او په دې ایریا باندې دا موږ ډیر زیات هټ کړیو.
د پیښور پولیس وایي په ورستو کې ور باندې بریدونه زیات شوي خو د وسوالو پر ردي عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د نامنې ختمولو ته ژمن دي.
تقریباً
نور
مطالب هم لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شئ. د دې ترڅنګ کوړی چې لمحه په لمحه غړی په غړی د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي موږ سره په ټولنې د میډیا لکه فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب او انستګرام ملګری شئ. د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو په امر راغوم. په پاکستان کې د تیلو پمپونو مالکانو کاروباریانو سبا د احتجاجي کاربندي اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ، پېښور او نورو سیمو کې د خبري غونډو پر مهال له حکومت وغوښتل چې ورته د یو لیټر تیلو په سر 15% ګټه ورکړي. دوی وایي حکومت چې د یو لیټر په سر ګټه 6 روپۍ تخته کړي چې د منلو وړ نه ده. نو ځکه سبا له سهار 6 بجو ټولو پمپونه تړي. موږ پر دې اړه د تیلو چارو له وزیر سره په خبرو ونه توانیدو. البته د پاکستان د تیلو ورکړې دولتي شرکت یا پی ایس او وای حکومت په وروستو میاشتو کې د تیلو د پمپونو ګټه نه ده کمه کړې. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه نیاچلی راکړي.
د جولای په شلمه په کراچی پریس کلب کې د آل پاکستان پټرولیم ډیلرز ایسوسیشن مشر عبدالسمی خان په خبری غونډه کې ویل په تیر مالی کال کې د ګرانۍ شرح تر ټولو لوړې کچې 38% ته رسیدلې. د سود شرح هم زیاته شوې. د بجلی او نور لګښت هم ډیر زیات شوی دی. په داسې حال کې د تیلو پمپونو مالکانو یا ډیلرانو ګټه ختمه شوې ده او دوی په زیان کې روان دي. نوموړي سبا د جولای په 28 په ټول هیواد کې د تیلو پمپونو تړلو اعلان وکړو
کې 22 تاریخ کو صبح 6 بجې ته پاکستان کې سب پیټرو پمپ بند ہو جائے.
د جولای په 28 سهار 6 بجې به د پاکستان د تیلو ټول پمپونه اوتړل شي. د دې حکومت نه موږ هیڅ تمه نه لرو، ګنې موږ به دا قدم نه اوچت کړی. درې ورځې وړاندې د پټرولیم وزیر موږ سره د خبرو اترو وعده کړې وه، بیا زموږ خبرو ته رانغله. د دې حکومت ذمہواری جوړیږي چې ولست تکلیف ورنکړي او کاروبار کوونکو سره هم انصاف وکړي.
بزنسمن کې سات انصاف کړي.
عبد السمی خان زیاته کړي چې په هیواد کې د تیلو نږدې 2,000 ډیلران دي او په لږونو زره کسان ورسره پروزګار دي. د نوموړي په وینا چې په کال 1999 کې حکومت لخوا د تیلو پمپونو ته په 1 لیټر تیلو 15% منافع ورکول کېده، بیا په کال 2004 کې دا ګټه 4% ته راټیټه شوه او بیا وسنی حکومت د تیلو نرخ 6 روپۍ 1 لیټر ته راکم کړی دی چې د منلو وړ نه دی. د آل پاکستان پیټرولیم ډیلر اسوسیشن مشرانو په پیښور کې هم د خبری غونډې په مهال سبا د جولای په 2 د احتجاج په توګه د پمپونو تړلو اعلان کړی دی. د خبری غونډې په مهال د پیټرولیم ډیلرز اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر ګل نواز افریدی بیا مشال لیډیو ته ویلي،
لکه څنګه تاسو پته چې زمونږ مارجن په پاک روپیز کې فکس دی او په فیصد باندې نه لري، په پر لیټر موږ ته ملوي، موږ غواړو چې موږ ته په پرسنټیج باندې رشي 5% دی شي، بل ایرانی سپنګل تیل ازي په تفتان باندې او په دې ایریا باندې دا موږ ډېر زیات هټ کړی یو، دلته موږ په غیر قانوني ډب سټیشن پولا او شیری پاو کې خرچيږي، نو هغه زمونږ پټو پمړو سینو خا ډیسټرب کړی دی.
بلخوا د یادی اتحادی او مشر نومان علي بټ په پنجاب کې هم د تیلو پمپونو تړلو اعلان کړی دی او ویلي دی چې د ایرانی تیلو د قاچاق لکبره زمونږ د تیلو خرڅ 10% کم شوی دی. بلخوا د پاکستان حکومت د پټرولیم وزارت د تیلو پمپونو مالکانو د دې جاج پاړه تروسه سندی ویلی او د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک سره مو سو زلا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د نوموړي سره مرابطه ونشوه. د پمپونو مالکانو د هرتال پریکړې کولو وروسته په کراچۍ او نورو ښارونو کې بیا د جولای په 6 د شپې پمپونو کې د خلکو رش زیات شوه چې خپل گاډي د تیلو نه ډکول. په پاکستان کې زیاتره تیل د سرکاري ادارې پاکستان سټیټ آئل یعنی پی ایس او لخوا سرکاري پمپونو ته ورکول کیږي، خو شخصي یا پرایویټ پمپونهم په لوی شمیر کې دي. د پی ایس او ویان محمد فواد د جولای په 6 مشال لیډیو ته بیا ویلي، د معاهدې او قانون سره پمپونو ته ګټه ورکول کیږي او دا د ټولو پمپونو سره یو شان تړون دی. په نږدې میاشتو کې په دې کې هیڅ کمی یا بدلون نه دی شوی. د پمپونو مالکان یا ډیلران د قانون تر مخې پابندي چې په غیر قانوني توګه به په هیواد کې د تیلو بحران یا پمپونه نه تړي چې ولسته زیان ونه رسي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو، په وروستیو ورځو کې د خیبر پختونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوالې حملې زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر سرتیرو او ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. خو د پیښور د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د هارون باچا په دې راپور کې.
د پیښور پولیسو یو مشر ایس ایس پی اپریشنز هارون رشید د جولای پر 6 مشال لیډیو ته وویل، دا سمه ده چې پروستاو کې پر پولیسو حمله سي واشي، خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او ژر ده چې په هغه پیښو کې ککړل وسلوال گرفتار شي.
زموږ انټيليجنس بیسډ اپریشنز هم کیږي، زموږ سرچ اپریشنز هم کیږي، زموږ کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم په دې کې کار کوي. چې درې ورځې کې لګ دا شی لګ زیات شوی دی، خو دې باندې زموږ ټول کاروای نه روانې دي. 9000 کسان چې کوم په دې کې انوالف دي ټول په اونې ورشي او د خلاف با کاروائی کی گئی. ٹیررسٹس کو بے ڈیفرنٹ گروپس دی، ٹی ٹی پی والا کی دیشی یا جماعت الاحرار والا کی دیشی، باقاعدہ گرفتاریاں ہم کڑی دی اور نورم پائے بنے کار روان دی. زمگا زوران ٹول تیار دی، زمگا زوران ڈیر زبردست پرفارمنس ہم کہی جی، مورال ڈیر زیادہ ہائی دی جی.
د خیبر پختونخوا تر څنګ په بلوچستان کې هم تر هغه وروسته په ترهګر بریدونو کې اضافه لیدل شوې. کله چې د 2002 زیږدیز په نومبر میاشت کې ناقانونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د پاکستان له حکومت سره اوربند ختم کړل او خپل وسلوالو ته په هغه هیواد کې د حملو امر وکړ. روانه جولای میاشت په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت پر موضوعاتو تحقیق کوونکي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل یو رپورٹ کې وویل، د 2023 زیږدیز په اولنۍ شپږو میاشتو کې په ملک کې په ترهګرو او ځانمرګي بریدونو کې په مرحله وار توګه اضافه شوې او په نتیجه کې 209 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د پاکستان پوز ویان میجر جنرل احمد شریف چودھری 13 میاش پر اول پنڈائی کے پیو خبری کانفرنس کے وویل، د ملک امنیتی ځواکونو روان کال 2019 استخباراتی عملیات کړي چې پکې یې د په خبره 1102 وسلوال یا خو وجلی او یا هم نیولې دي. خو په پیښور کې خبریالو د امنیتي چارو شدونکي شمیم شاهد د ملک د نام نه صورتحال پړه پر ریاستي ادارو اچوي. د ده په اند تر هغې چې د پاکستان پوځي اسټیبلشمنټ د خپلو ګټو لپاره د وسلوالو په خو او بدو ډلو د ویشلو پالیسي ختمه کړې نه وي، د ملک په تیره د پښتنو سیمو امنیت به ښه نه شي.
کله به وي دا ګډ طالب دی، کله دا بیډ طالب دی، طالبان دي دیرو دریو ورځو کې په پیښور کې د پیښور ډګر چاپېره تقریبا درې غټې پېښې وشوې. تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي شپږ پولیس والمړي دي. تحریک طالبان تنظیم دی چې هغه کله ځان ته جماعت الاحرار وایي، کله ځان ته تحریک جهاد وایي، هغې ذمواري هم په غاړه اخلي. خو مونږ دا وایو چې دا ریاستي ادارو د غلطې پالیسۍ په وجه باندې او د هغوی د خپلو مفاداتو د وجې نه دا ترهګري دلته روانه ده.
د جولای پر دولسمه شپې مهال د بلوچستان په ژوب کې پر چاونۍ تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې د جولای پر څوارلسمه د پوځ د مشر جنرال آصف منیر په حواله وویل چې هغه په افغانستان کې د پاکستاني او طالبانو د پټنځایونو په اړه سخت اندېښمن دی. تر دې یو ورځ وروسته یعنې د جولای پر پنځلسمه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پر خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې افغانستان ته د اعتراض ګوته ونیوله او ویل چې دا هیواد واکمن نه د ګاونډیتوب اصولو او نه هم په دوحه کې کړې د سولې معاهدې ته ژمن دی. د پاکستان د اندېښنو او اعتراضونو په جواب کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر پنځلسمه مشال ریډیو ته پاستولي یو غږیز پیغام کې ویلي ول چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او دا چې د افغانستان خبر به د هیڅ یو هیواد پر ضد کارول کېدو ته پرې نکتی.
دا مشال ریډیو دا
د خبرونه په دې برخه کې د کورمه حال درکو. په کورمه کې انتظامی شاوخوا دوونه مخکې د زمکو لانجو پر سر تر خونړیو نخوت ورشتو انټرنیټ بند کړ. په ورستو ورځو کې په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ بحال شوه دی، خو په صده کې لا هم بند او د هغه خاروسی دن کې وای د کاروباري حل دلو ترڅنګ یې ورځنی ژوند هم اغیزمن شوه. په دې اړه تفصیل طارق اورغزین اورو.
دا تنان د انټرنیټ بیرته بحالی غوښتنه په ساده خار کې تر هغې کوي چې له بانکونو پیسې راوستلو په لاره کې یو ځل بیا ورته مشکلات پیدا شول. دوی یاد خار ته له 13 مې هر ورځ د دې لپاره ورزي چې صرف خپلې پیسې له بانکونو راوباسي، خو پر انټرنیټ د بندیز له کبله دا مسلې د ځنډ ښکار ده. د پړه چمکنی نیاز محمد وای دومره پیسې وسره نشته چې خپل چارې پر مخ بوزي.
چې بینګ تلور شنو هغه خو مواله نشو، هغه متي څورور باندې موڅ شه او ځو نه خو مون نشو ډیر کاوله پیسې نه ته چی شه اول به زدر ته قسم نه ده پوره یم چې دا 200 روپې مو سره سره دی. دا 200 روپې په دوه 200 روپې زب په خبر ته لور شم، کزه ټل ته لور شم، کزه کوار ته لور شم، کزه کور ته لور شم، په دې خو مې څوک نه مري. نن دا د مو شپې ګم پیرا دی چې زره نو شپې ګم ورېځه لري چې زته را څون شپې ګم ورېځه اخر طریقه خو په کار دی د حکومت
په کورمه کې دوونه وړاندې جګړه تر شروع کېدلو پس حکومت پر موبایل سرویس او انټرنیټ بندیز لګولې. کچو هم د وربند موافقه تر لاسلیک کېدلو پس موبایل سرویس بیرته بحال شو او په ځینو محسوس ځایونو کې تیز انټرنیټي سہولت ڈی ایس ایل هم کار شروع کړو، خو په صدا خار کې لا هم په هر قسمه انټرنیټ بندیز دی. په صدا کې د ځوانانو تنظیم یو مشر محمد حمزه مشال لډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي په خار کې نه یوازې دا چې عام کس ژوند متاثر دی، بلکې انټرنیټ د بندیز له کبله د سیمیز د کوونکو او کاروباري طبقه ته هم ورنه مشکلات دي.
نادره دی پاسپورت دی د نور کوم لکه نادره ایشولو دي کې اکثر ډیر خلکو بایومټریک دی. اوس موجوده حالاتو کې کانسټیبل ولا کوم پوسټونه راغلي دي هغه ته اپلای کوونی وي او سره د بایومټریک غوته لګونی وي نه یو کوم نه کیږي. بالکل د روزګار سیستم ویلور دی د انټرنیټ د واجه.
صدا یو لوی تجارتي سیمه ده چیرته کې نه شخصي او سرکاري بانکونه دي، خو انټرنیټ د نشټوالي لکهبله د هغوی کار دا وخت محدود شوی دی. په خار کې د سرکاري ودانو او تعلیمي ادارو نه علاوه ډیرو شخصي خلکو کاروبار هم لا انټرنیټ سره منسلک دی. د چهارشنبه پر ورځ یوربیا مقامي خلکو او تاجرانو د انټرنیټ بندیز خلاف احتجاج کړی وو. په صدق کې د دکاندارانو اتحادیه مشر محمد ارشاد وای دا ډیر د افسوس خبره ده چې حالات په بره کورما کې خراب ول، خو انټرنیټ یې وس پر دوی بن ساتلې.
تاسو کوم ته دا سینن رونغلو موږ بیا د بازار بندولو اعلان کړو او سره جلوس وکړو سره بیا لري بندو.
بلخوا موږ په دغه غړه د کوزي کورمه مرسیال کمشنر لا محمد نانا او پختل چې تر کاله پورې به د سده انټرنیټ بیرته بحال شي، نو هغه مشال لډیو ته وویل موبایل انټرنیټ به د ټوله ضلع تر لسم محرم پورې بند وي. البته دوی په خار کې ډی ایس ایل سہولت بیرته ورکولو لپاره رسمی غوښتنه لا متعلقه محکمه کړی دا. عدنان زیاته کړه چې ډیزر به انټرنیټ جو ځل بیا بحال شي، خو هغه به د ښار په ځینو محسوسو ځایونو کې وي، ولې چې پوره بندیز اوچتولو لپاره حالات ورته لا هم موافق نه دي. په کورما کې پر 1 جولای حالات هله خراب شول چې په بشرو کې مبینه پر متنازع سمګه یو فریق تعمیراتي کار پیل کړه. که څه هم په سیمه کې شروع شوې جګړه پر ذاتی بنیادو وا، خو پر دویم ورځ یو شمېر نورو علاقو ته د مذهب نوم په ورکولو ور وغځول شوله. په شپږ ورځو هغه جګړه کې تصدیق شوي 15 کسان مړه او تر 300 زخمیان شوي. په سیمه کې پر 12 جولای دیرش کسیزه جرګې سره د شیعه سنی مشرانو موعده لاسلیک کیدلو پس تر یو کال پورې د امن تیګه ایښودل شوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د جولای پر 13 په نوخار کې یوې ښځې د ځان وجنې په مخاله درو بچو سره یو ځای سین ته ټوپ کړ. د ژغورنې ادارې کارکونکو هغه ښځه وژغورله، خو یو بچی مړ شو او دوی لا هم ورک دي. تر دې سموده مخکې په کواټ کې هم ورته پیښه شوې وه چې پکې یو پلار لومړی خپل بچی او بیا ځان ووجه. د دې ټول ځان وجنو لاملونه څه کېدای شي؟ شبیر احمد جان جی د ځواب موندلو هڅه کړې.
دا آوازونه دا نوشهره ټایمز نومي فیسبوک پانه دا هغه ویډیو دی کوم کې چې لیدل کیږي چې نوخار اکوړی سیمه کې دا کابل سینتا یو مور سره د درو بچو د ځان وژلو په نیت ودانګي. زایل امبوزونو دغه زنانه ژوندې او یو ماشوم مړ راوخو، ولې د هغه دوه نور ماشومان لا نه دی پیدا. دا نوخار پولیسو مشال لیډو ته ویل چې پیخه د جولای په 13 شوي او دغه زنانه خاون د خپل ودانې پرځت اف آی آر هم درج کړی چې د کورونا شخړې له وجې ورله بچي وجل. دین وړاندې هم کوهاټ سیمې نه د یو پلار اول خپل سلور بچو او بیا خپل ځان په ډزو وجل رپورټ شوی وو. دغه ډول دین وړاندې هم د هیواد بیلابیلو سیمو نه مختلف وختونو کې دا ډول پیښې رپورټ شوی چې پکې ګڼ شمېر مور او پلار اول خپل بچي په زهرو او یا په ډزو مړ کړي او یا سین تلو کړي او بیا ځانونه وجلي. دا چې دا ډول پیښو بنیادي وجه څه کېدای شي، نو په خیبر پختونخوا خو کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو مدني فعال امر نسیم وای چې ټولنه سره سره د وخت حکومت او ریاست د دا ډول پیخو ذمہ وار دي.
د دې ذمہ دار حکومت ته وخت هم دي، د دې ذمہ دار معاشره هم ده. دا سمون وګورو چې په اختر ورځو کې دا واقع ډیر مهم راځي چې خپل بچو ته نوې کپڑے نشي غسته، اسخه خوراک ورته نشي غسته، په معاشره کې خوشحالي نه وي او د غربت د لاسه د پکور کې د روټه درکټه لګي، د سر د نوې جامو د لګنه لګي، نو خلک د دینه تنگ شي، مایوس شي او ځانو نو وجنی. نو هم معاشره هم ذمہ ده، د ریاست او د حکومت ذمہواری ځکه زیات تا چې هغه باندې قانوني او آئینی ذمہواری ده چې دغه د خپل د شهریانو د فلاح او د بهبود لپاره ګامونه چې کوم دي پورته کړي.
د دې په وینا د دې نوړاندې تیر وختونو کې هم او سنی حکومتونو هم د دا ډول پیښو مخنیوي لپاره اعلانونه هم کړي، خو عمل پرې نه کیږي. دا چې ولې یو انسان خپل ځان او بیا خپل بچی وژلو ته تیار شي، د دغه اسباب معلومولو لپاره مو د نوخار سرکاري اسپتال د نفسیاتو ماهره ډاکټر سومیا خټک سره تماس ونیول. نو دوی مشال لیډو ته ویل
خودکشي یو داسې کیفیت وی کم سره چې هغه مقابله نشي کولای یا جنگ ور سره نشي کولای. اوس نن سبا چې څنګه حالات روان دي، نو گرانی ډیره ده، روزګارونه نشته. داسې ده چې یو کور کې کوئی یو ګټو والا دی، نو هغه 15 ماشومان دي. ډیری کورونو کې داسې هم شته چې اته نهه ماشومان دي، یو لس ماشومان دي، خو څوک چې کور ته ګټه راړي یا روټۍ راړي هغه دغه یو کس دی. نو زموږ پاکستان المیا هم دادا چې یو خو آبادی چې دا هغه ډېره سیوا ده، دې سره وسایل کم دي، نو دې وجې نه ام کور والا چې کم کسان دي هغه ته درې ټایمه روټۍ خو بالکل نه ملاویږي. باندې تشدد شو یا خاون پلار یا رور کے چار نشے عدت وجنا کور کے جنگ جگڑو دلاسا دا پریشانیاں نی دی، ٹینشن نی دی.
دا اسلام مذہب پوہانوائی ٹولن باید ددا سے بیوز لوکسانو دا ضرورتونو پامو ساتی. مفتی عبدالرحمن وائی چیزان وجن ہم پا اسلام مذہب کی لوی جرم او گناہ گرز والی شویدہ.
بدبختان فرزودہ روایات او رات و رات کروڑ پتی کی دل یا دا قانون دا عمل دارے نشوالے انسان دی ترسولی دے چیزان مڑکی زان مڑکی بلکہ خپل بچی مڑکی. پا شریعت کی دا دومر سخت گناہ دا چی رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کچا خودکشی ہوکا نو پا دمان دے جنازہ نکی گی. دومر سخت روایات دی پا دیکھئے. د جون دا سخت چې دی د پاره به هلې ځلې کوي د پاره به کوششونه کوي دویم جی اهم خبره په دې کې دا ده چې دا د ریاست او د ټولنې بنیادی ذمہ داری ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی موړ دشي او د ګیر چاپیره ګونډې نهر دشي نو دې د پاره سخت ګناه ویلې دا یو حدیث کې دی چې والله لا یؤمن والله دا مؤمن نه دی چې زکات ورکړي شي پاربونو روپو په کروڑو روپو خلکورونه جوړوي په یو نیم کروڑ دوه کروڑ موټر لی دا خو باعث شرم دی
دا جولای په نورلسم مهم دا پاکستانی مطبوعاتو راپورونو تر مخه دا جنوبی پنجاب حاصل پور نومي خار کې د کور کرایا او د بجلی بل پیسې نه لرلو لوجه یو تن خپل خزه دوه بچي او بیا خپل ځان په زهر وجه دا چې حکومت د دا ډول ستونزو او کشالو مخنیوي لپاره سګمونه پورته کړی نو د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې محکمې یا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ یو چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیړو ته ویل چې دا سنېخ پنېغه څه خاص منصوبه د غربت کمولو یا د دوی د مرستو یا روزګارونو ورکولو نه لري په ډېر ګامونو مرکزی او صوبایي حکومتونه د لړکې پورته کړي چې په کې زکات محکمه او بینظیر انکم سپورت پروګرام میاشتنې پیسې شامل دي
بینظیر انکم سپورت پروګرام بل چې زمونږ لکله په دارالامان کې زمونږ سره کم زنانه راځي نو هغه زنانه لا مونږ کمپلیټ سپورت ورکوو دا چې کم سلای کړای سنټرې جوړ کړي دي په دې کې زنانه مطلب دا چې سلای کړای زده کینو بیا یې نه بعد وي خپل درځي تو وغیرہ کولای شي ادارې دي زمونږ کور ماډل انسټیټیوټ فار سټیټ چلډرن کنه دیکھی زمونگ سر چکم یتیمان ماشومان وی گنا دیل فری ایجوکیشن بورڈنگ لوجنگ ہر سو پروائیڈ کی گی مطلب دے غریبانانو دا پارا براہ راست تگویل سب سوشل سیکیورٹی سکیم دا زمونگ سر نو
دا دغ ماہرینو پوینا زیادتر کشالی دا بے روزگارے پکور کی دا نفوسو یا تنانو غرشمیر یعنی زیاد آبادی او کم وسائل او بیا کورنے جنگ جگڑے شخڑے پزنانو تشدد او دوی تخپل حقونا نو ورکول دا نفسیاتو دا فشار سبب گرزی او دا ڈول پیخ بیا رامخت کی گی وزیراعظم شہباز شریف پا اتم اپریل 2023 پا ملکی کچا دا همراز پنوم دا ذہنی صحت لپارا یو ہیلپ لائن پرانست کړي چې کوم وګړي د ذہنی فشار ښکار وي په دې اړه ویړیا مرسته د پوهانو لخوا تر لاسه کولی شي د 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا حکومت دا مینټل هیلت اتارټي اکټ پنوم د وګړو نفسیاتی یا ذہنی صحت لپارا اتارټي هم اعلان کړي خو لا تر دې دمه کار نه دی پیل کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د درو چارواکو په ګډون پر 1300 کسانو بندیزونه لګولې دي هغه کسان په افغانستان جنوبی سودان مرکزی افریقای جمهوریت اوکراین او روس کې د بشري حقوقو د سرغړونې په تور د بندیزونو په نوملړ کې شامل شوې دي د اروپایي ټولنې شورا پرون پر خپل وپاړه د هغه کسانو نوملړ خپور کړی چې پکې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الاغا د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شریع او مشر قاضی عبدالحکیم حقانی نمونه شامل دي په دې اړه تفصیل عصمت ساروان ناورو
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چیره بیا د شزو او جنو د حقوقو په اړه د اندیشنو په دوام کې اروپایي اتحادیه پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنی او عدلي وزارتونو او همدارس د ستري محکمې سرپرستانی تحریم کړی دي اروپایي اتحادیه په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان جنوبی سودان مرکزی افریقا جمهوریت اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر 1300 او 500 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوې چې په هغه کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي د اعلامیې پر اساس د طالبانو د درې چارواکي لزده کړو د افغان جنوب په بیبرخي کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینه او په څیر لښو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوې دي د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیه هیوادونو ته سفر وکړي او یا د حقوق لاري بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپایي اتحادیه کې شتمنی ولري کنګل کیږي تر دې وړاندې د سش کال د مارچ په 1 د اتحادیه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له شوانځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو له بل خو د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د اروپای اتحادیې استازولۍ پرون په یو اعلامیه کې لزدکړو د افغان جنو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو مؤسسو او ادارو کې د افغان شزو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې هم دراز ویل شوی چې اروپای اتحادیه له طالبانو غواړي چې د شزو او جنو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بشری حقونه په تیر بیا د شزو او جنو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د شزو خلاف د خپل اقداماتو په دوام کې د شزو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه زرګونه شزي چې له دې لارې خپل بچانو او کورنۍ ته ډوډۍ برابرولو لپاره وزګاره کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ست خبرونه په دې برخه کې د پامیر ساحل نه د خبرونو لاندیزو.
د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبات د هیواد پر کچ د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پېښور کې خبري غونډه ته ویل چې حکومت ورته د یو لیټر تیلو پر سر شپږ روپۍ ګټه ورکوي چې له دې کبله له زیان سره مخامخ دي. دوی دا راز ویل چې له ایران د تیلو قاچاق یې هم کاروبار خراب کړی دی، نو ځکه سبا سهار ټول پمپونه تړي. د پاکستان د تیلو چارو وزارت د دوی د سرګندونو او کاربندیز په اړه څه ندي ویلي، خو د تیلو دولتي شرکت پی ایس او ویاند محمد فواد بیګا مشال راډیو ته ویل چې حکومت د تیلو کاروباریانو په ګټه کې بدلون نه دی راوسته. د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور پولیس وایي چې په هغه ښار او د صوبې په نورو برخو کې د ناامنۍ مخنیوي هڅې کوي. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. رشید دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي. پرون د خیبر د باډې د تاڼې او سرکاري دفترونو پر ودانۍ په دوو ځانمرګو بریدونو کې څلور پولیس سرتیري ووژل او لس تنه ژوبل شول. د هغې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې د محرم په لومړۍ اشره کې د امنیت په موخه په څلور واړو صوبو اسلام آباد او د هیواد تر واک لاندې ګلګت بلتستان کې پوځي سرتیري ځای پر ځای کوي. د پاکستان دولتي رادیو وایي د کورنیو چارو وزارت پرون په یو امر کې ویلي دي چې دا اقدام د صوبایي حکومتونو په غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر شلمه په پاکستان کې د هجري قمري کال لومړۍ میاشت محرم پیل شوه او ټاکل شوی چې د جولای پر 28مه او 29مه د هغه هیواد اهل تشیع ماتمي غونډې او لاریونونه وکړي. د اوکراین سیمه ییز چارواکي وایي چې روسي ځواکونو پرون د هغه هیواد په جنوب کې په پرله پسې دریم ځل هوایی بمباري کړې چې پکې بندري تاسیسات د غلو ګودامونه او ملکی بیخبنا یا انفراستراکچر په نښه کړی دی. تازه حمله پر داسې محل شوې دي چې روسیې بهرنیو هیوادونو ته د اوکراینې غلې د لیږد اجازه ورکولو هغه موافقې لغځولو انکار وکړ چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوې وه، او خبرداري ورکړه چې په تور سمندرګي کې اوکراین ته تلونکي سامان وړونکي بیړۍ به ممکنه پوځي اهداف وګڼي.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونو لاندې مو د پامیر ساحل نوري دوه اوس درته یو نړیواله موضوع باندې دا راپور وړاندې کوو. اروپאי ټولنې د اوکراین او شام یا سوریا پر وړاندې د روس د پوځي ملاتړ په سر په ایراني حکومت او یو شمیر ایرانیانو بندیزونه لګولې دي. د اروپאי ټولنې شورا پرون نو وخت په خپل ویبپاڼه د تازه محدودیتونو اعلان خبر کړ. هغه ټولنې تر دې مخکې هم پر ایران یو لړ بندیزونه لګولې دي. د اسمت سروان پر راپور کې تفصیل وو.
اروپای کې هغه په سوریا کې د بشار اسد د حکومت د پوځي ملاتړ او پر اوکرين د روسي د يرغل د ننګ په خاطر پر ایران نوی بندیزونه ولګول. اروپای شورا پرون پنځشنبه پر خپل وی پانه په یو راپور کې وویل د اوکرين پر ضد د روسي له يرغل د ایران پوځي ملاتړ ته پکتو د شورا د محدودونکو اقداماتو لپاره نوې چوکاټ جوړ کړی دی. په نویو بندیزونو کې د هغو پرزو د صادراتو بندیز شامل دی چې د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې هم کارول کیږي. د دغو نویو بندیزونو پر اساس شپږ تنه ایرانیان سوریې ته د هوایي دفاع د رادارونو په لیږلو کې د لاس لرلو او روسیې ته د بي پیلوټ الوتکو د ورکولو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. پر دې سربیره چې د دغو شپږو کسانو پر سفر بندیز لګول شوی، اروپایي شرکتونه او له تحریم شویو ایراني شرکتونو سره د هغوی راکړه ورکړه منع شوې ده. دا روسیې ته د ایران د بی پیلوټ الوتکو د لیږلو په تړاو د اروپایي اتحادیې د درو نورو بندیزونو په دوام کې لګول شوی چې وروستی د روان کال په فبروري کې اعلان شوی و. د اروپایي شورا په راپور کې وړاندې راغلي نننۍ پریکړې د ایران د اسلامي جمهوریت د اقداماتو په وړاندې د چټک او غوڅ عکس العمل د دوام لپاره د اروپایي اتحادیې د ارادې ښکارندوی دي، او اروپایي اتحادیه روسیې ته د ایران د بی پیلوټ الوتکو ورکړه او د اوکراین پر ضد په تیریګری جګړې کې له هغو څخه کار اخیستل غندي. ایران له ډېرې مودې راهیسې د اوکراین پر ضد روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکولو تور راداوه، خو بلاخره د لویدیځو ارګانونو له باوري اسنادو او شواهدو وروسته د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیر کال په عقرب کې تایید کړ چې روسیې ته بی پیلوټ الوتکې ورکړې دي. اوکراین د ایران اسلامي جمهوریت په دروغ ویلو تورن کړی او وایي چې تر اوسه پورې د ایران سلګونه بی پیلوټ الوتکې وشتې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشاله ریو ته وګي د افغانستان په خوست او لس نور ولایتونو کې له دولسم ټولګي څخه د فارغو نارینه زده کوونکو د کانکور ازموینې دوه ورځې بهیر پیل شوې ده. د طالبان حکومت څخه کال جنو ته په هغه ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي څخه کال به په افغانستان کې شاوخوا یو لک او شپږ زره زده کوونکي په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې داخلي واخلي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست په کانکور ازموینه کې 3204 دیس د کونکو د برخي اخیستنې کارتونه ترلاسه کړي او دوه ورځې به دوام کوي. د خوست شیخ زاید په هنتون رئیس محمد یعقوب نیازی مشال رو لیتوول د کانکور شاملین په ګروپونو ویشل شوی او د بیلابیلو پوهنځیو په ودانیو کې ورته د ازموینې لپاره ځایونه ځانګړي شوي دي.
د ملي ازموینې کومک او کوشش سره د افغانستان په اولسو ولایتونو کې خاص کر دلته د شیخ زاید په هنتون کې د خوست په سطحه باندې کانکور امتحان شروع ده. چې په دې کانکور کې به انشاءالله تعالی نن او سبا ورځ دوام لري. درې سوه شاوخوا پورې محصلین او کاندیدان ګډون کوي. محصلینو ته او ټول ولس مونږ د شفافیت ډاډ ورکو.
د ازموینې ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د کانکور د ګډونوالو لپاره د ازموینې په خاطر څلور ساعته وخت ټاکل شوی چې د تیرو کلونو په پرتله دوه برابره ډیر وخت دی. په خوست کې د کانکور ازموینې مشر پوهنوال عبدالشکور داور ویل
همدغه اوس د هیواد په یوولس ولایتو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د ازموینو کې د سوالو شمیر یو سل شپېته سوال دی. د دې ازموینې وخت تیرو کلونو کې دغه وخت دوه ساعته او څلوېښت دقیقې و، ولې اوس څلور ساعته ځوانانو ته وخت ورکول شوی دی تر څو دوی وکولی شي خپل ذهني استعداد او هغه خزامتونه چې کښدي په آرامۍ سره هغوی تحلیل کړي.
بل لوري ته د کانکور ګډونوال زده کوونکي وایي دوی دې ازموینې لپاره په شخصي او خصوصي کورسونو او د کانکور د تیاری په پروګرامونو کې تیاری نیولی او دوی هیله مند دي چې د ازموینې پایله به یې ښه وي. د خوست د لکڼو لیسې فارغ نقیب الله وایي د کانکور صحنه شفافه ده او د ازموینې لپاره پوره تخنیکی تیاری هم نیول شوې ده.
یقینا ما ډیره خواري کړې ده، غواړم چې خپل فکولټی ته په خون ورو سره کامیاب شم. زما د خوښې فکولټی چې دغه د خوش زاید تیب ده، غواړم چې د خپل هلی ته ورسیږم. که د اوسمنې خبره کې ووایم، ازموینه یقینا ډیره شفافه وه. زه خو چې حکومت سخنی ته ګورم، یقینا له هر اړخه د هر تخنیکی اړخ هم سنبال دی.
په ورته توګه د غرغخ لیسې فارغ مروان وایي،
تګه زمونږ په وطن د ټکنالوژۍ له برخې ډېر نیمګړې دی. عموما مونږ په هر مسلک کې پاتې، خو زما د دې سره شو کم دی او غواړم چې په دې کې یو څه نوښتونه راولم.
د افغانستان د ازموینې د ملي ادارې د چارواکو په وینا، سږکال د هیواد په کچه 1.5 لک کسانو د کانکور په ازموینه کې د ګډون فورمې ترلاسه کړي، چې له دې جملې به 1,6,001 تنه د افغانستان پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو موسساتو ته لاره پیدا کړي. د سږکال د کانکور په ازموینه کې د افغانستان نجونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته وګی، په اروپا کې داسې ګڼ پښتانه اوسي چې هلته خالي لاس ورغلي ول، خو اوس چې نه یوازې پیسې ګټلې دي، بلکې د ژوند پر مختلفو برخو کې داسې لاسته راوړنې لري چې هغوی او کورنۍ ور باندې ویاړي. مشال رادیو اروپا میشتو پښتنو ته په اروپي خو چیلنجونو موقعو او په اروپایي ټولنه کې د ورګړېدو په اړه ځانګړي ویډیوي او راډیوي راپورونه جوړ کړي دي. په دې لړ کې نن عبدالحی کاکړ د هغو برېتانیا میشتو پښتنو په اړه راپور وړاندې کوي چې لاسته راوړنې لري. راځي چې په ګډه وورو.
حاجی نعیم خان بنگش چې کله شاوخوا 3-4 کاله لمخه د خیبر پښتونخوا د هنګو له ناریاب سیمې څخه لندن ته ولاړ، نو خالي لاس او له مجبورۍ څخه په مختلفو کارخانو کې مزدوري شروع کړه، خو نن په همغه ښار کې خپله د کارخانې مالک دی.
زه چې دلته راغلم، نو وړومبی کار چې ماته میلاو شو هغه د سرمنو فیکټری وه، نو هلته د مزدورۍ جاب میلاو شو. تقریبا ما به 2 ګنټې د ورځې کار کولو، شپږ ورځې به کار کولو. درې سلور کاله ما فیکټریانو کې کار کړی ده، هغه نه پاس بیا ما یو فیکټری کولا کړی ده د ټروزر، جین ټروزر والا. نه هغه یو کال دوه کاله ما وشلوله، خو څه پیدا پکې نه شوله. نه هغه نه پاس بیا چې کوم ده، زما خپل د چمړې کاروبار فیکټری یوزای مو په کرایه واخیستل، او هلته مو یو څه مشین نه ولګوله. اوس خو زما کاروبار ډېر لو پیدا نه، اوس خو موږ سره زګوم ده الحمدلله. تقریبا ټول یورپ ته مونږ سپلای کوو. ټول کاروبار کې 10-12 کسان کار کوي، دلته په صرف انګلینډ کې. او ما کاروبار کې 2 یا 3 لکه پیسونه مونږ ته سپلای کوو خلکو ته.
نه یوازې پښتانه، بلکې اروپا ته تلونکي د مختلفو هیوادونو زیاتره کډوال په لومړي سر کې له ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي، خو له وخت تیرېدو سره سره په خپل محنت ځان ته ژوند هوسا کړي. په دې کې اوس هم ډېر داسې خلک شته چې نه یوازې دا چې ژوند یې هوسا دی، بلکې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې داسې کارونه کړي چې نه یوازې د هغه کس، بلکې د کورنۍ او خپلوانو لپاره هم د ویاړ وړ دي. د دې لپاره به د هینا کرګر مثال واخلو چې په شاوخوا 14 کلنۍ کې د افغانستان له جنګه لندن ته سرپناه یووړه. په پردي ودن کې ژوند له کړاوونو سره شروع سو، خو هغې تعلیم جاري وساتلی، قانون پوه سوه، نن په لندن کې خپل کور لري او وکالت کوي. داسې وکالت کوي چې یوه ګټلې مقدمه یا قضیه د برتانیې د شهریت یا تابعیت په قانون کې د بدلون سبب شوې ده.
بدا کې چې د بریټیش نېشنالټی اکټ هغه وړو سره چې د هغه وړو چې مثلا پیدا کیږي د بایولوژیکل مور او پلار نه، مګم اینه زمان کې مور یو بل چا سره لیګلی و ماری دي، مثلا واده نه کړی دي نفر سره، او د دې نه اولاد وشي، مګم اینه زمان کې مور بل چا سره په نکاح کې. بیا د بریټیش نېشنالټی اکټ د لحاظ نه د ماشوم د هغه چا ګڼل کیږي چې مور یې ته په نوم وعده یې سره کړی. بے دا زمنگا کیس لو چیو دا منگا وہ گٹو او دا چینجز په دې برٹش نیشنلٹی لو د سیکشن کې راوستو چې مثلا دا ډسکریمینیشن باید نه باید هغه بایولوژیکل پلار چې دی هغه باید قبول شي د ماشوم پلار بل څوک مثلا باید بل څوک چې دا ماشوم سره هیڅ ارتباط نه لري هغه باید د پلار قبول نشي.
بل مثال د حنا کرګر د هم مسلک اسلام خان دی. اسلام خان د خیبر پښتونخوا د ډیر اوسیدونکو دی. تنکای ځوان و چې د زده کړو لپاره برتانیا ته ولاړ، د قانون زده کړې وکړې، هم هلته پاتې سو او نن دومره تکړه سوی چې د تریک انصاف په ورستي حکومت کې د خیبر پښتونخوا د حیواناتو یا څارویو لپاره تګلاره جوړ کړه. دا چې 25 کاله مخکې برتانیا ته تللی نو تصور یې نه کړی چې ورځ به داسې هم راسي چې د برتانیا غوندې هیواد په عدالتونو کې به مقدمه چلوي.
فزان دومره یقین نه چې زبر د لبی ډیگری د دې زنه وک خو اغم وشو ډیر په خواره وشو هغه وجدا و چې د انګریزانو په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل، پغیو پویدل، په کتابونو پویدل، په لیکچرو پویدل او بیا په امتحان کې کې ناسته امتحان پاس کول دا ډیر زیاته خواري. بیا غنه بعد چې کوم د ما بارټلا وکړه نو اغم یو ډیر چیلنجینګ کورس و، هغه کې هم مطلب نور خلکو به کمه خواري کول نو ما به د هغې په څلور ګنا زیاته کول. بیا زما په ذهن کې چرم دانا و چې زبر د دې قابل شم چې زبر دلته کچرو ته بزم او زبر دا کی سنو د کوم زما بالکل شرم په ذهن کې یو فیصد هم دا نه راغلی چې خدای پاک به مال دومره مدد وکي، امداد را کی، دومره د خبره کی چې زبر د دې ز کوالیفیکیشن هم علم او د دې ججانو په مخ کې بزه پېښ کېګم او کی سنو به مار یو کوم. دا ټوله مرحله مونږه پاس کړه او بیا یو ورځ دا مراله چې مونږ به د انګریزانو د خپل او د نورو چې څه مسئله مسائل وي هغه به عدالتونو ته وړي او د ججانو په مخ کې به مونږه آرګومنټس هم کول.
کله چې مو د برتانیا د سفر پر مهال دغو پښتنو سره خبرې کولې نو ټولو دا خبره کوله چې هلته ریاستی یا دولتي نظام داسې جوړ دی چې پکې هر مهنتي انسان ته پکې د پرمختګ امکانات زیات وي. د دې یو مثال د خیبر پښتونخوا د مانسيري اوسیدونکي بشیر احمد خان دی. د چې شاوخوا درې پنځوس کاله لمخه لندن ته تللی وو نو په جیب کې یو وخت پیسې نه وه، خو نن په همدې ښار کې د یو بینک مشر دی.
ما چې داسې کار ولی چې ما کړ دی، صفائی نه شروع کړ دی، بسونه چلول دی، ٹریفک چلول دی، ٹرینونه چلول دی، هر قسم کار چې دی مکړ دی مجبور مال، لیکن تعلیم مال ډیر زیات شوکو. بیا مال موقع ملا شل 99 کې ما ډیگری وکړه اکنامکس، نن نه دی د مورګن سٹین انویسټمنٹ بینک ایم ڈی مینیجر ډایریکټر.
د نورو بهرنیانو په شان اروپا میشتي پښتانه د ژوند په هر ډګر کې کارونه کوي، که هغه کاروبار دی، که تعلیمي ادارې، که کارخانه، که رستورانونه او که عدالتونه، که انفارمیشن ټیکنالوژي او داسې نور. خو د سواد د رحیم شاه په څیر کسان همسته چې یو نه بلکې څو کاروبارونه بدل کړي او په کامیابۍ سره چلولي.
کاروبار په حواله باندې لکه دلته زه راغلی یم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې اتم میاشتې به ما د چا سره کار کړی، خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی. زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم، زما ټریول بزنس و، ما سیکیورټي فرم کولاو کړو، سیکیورټي ګارډز به مې چې کم دینو خلکو ته پرووایډ کول. د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا 12 کاله. نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړ خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ماته راکړي، که دا ما په دغه خپل وطن کې کولای نو دا اپرچونیټیز دلته ماته شان راکول.
د مشال رادیو د دې ځانګړي ریپورت مقصد یوازې هغه پښتانه ول چې اروپا ته تللي او هلته په خپل مهنت سره لاسته راوړنې لرلې دي. خو ګڼ شمېر پښتانه داسې هم شته چې اوس هم ستړی ژوند کوي، له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي. البته دوی نورو کامیابو کسانو ته په کتو په دې یقین سره کار کوي چې ورځ به دوی هم هوسا او اسانه ژوند ولري.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو سره
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتومتراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو ورزون ننګرهار ته. په ننګرهار کې پروند داخلي کلبونو ترمنځ د کرکټ 25 شاوره سیالي پیل شوه. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وايي په هغه سیالو کې اته سلوي خلوبډلې ګډون کوي چې تر دوه میاشتو پورې به روانې وي. د کرکټ لوبغاړي هیله مند دي چې تر سیالیو وروسته به پر مختلفو لوبډلو تر لاره ومومي. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د انټر کلب په نوم د کرکټ د 25 اوریزه سیالۍ د جولای په 6 نیټه د جلال آباد ښار اړوند نجیب تره کې لوبغالي کې پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مرستیال اجی حلیم احمدزی وویل یادې سیالۍ به 2 میاشتې دوام ولري چې موخه یې د ولایت په کچه کرکټ لوبې ته وده ورکول او د لوبغاړو ترمنځ د ښې همغږۍ رامنځته کول دي.
ننګرهار کې تقریبا 8 کلبونه په دې سیالیو کې ګډون لري او 125 میچونه به ترسره کیږي. تقریبا 2 میاشتې به دوام ولري.
د کرکټ لوبغاړي هم خوښ دي چې په دې لوبو کې لوبېږي او تمه لري چې له دې ځایه به نورو پرمختللو لوبډلو ته لاره پیدا کړي. عبدالمجید او نصیر خان د دې سیالیو لوبغاړي دي. دوی د کرکټ بورډ د ادارې غواړي چې کورنی کرکټ ته لا زیات پام واړوي.
نو په انټر کلب کې خو په دې کې د ملي ټیم لوبغاړو نه واخله تر یو عادي کلب لوبغاړو پورې لوبېدای شي. په دې کې چې یو لوبغاړی د ولسوالۍ په کچه باندې راځي به د ملي ټیم لوبغاړي تر څنګ لوبه کوي نو د هغه له تجربو نه برخمن کیږي. نو دا خورا مهمې لوبې دي د یو لوبغاړي دپاره.
همدلته که استعداد یې هغه دلته راشي همدغسې یو ځان ثابت کړي نو همدې له وجې هغه کولی شي مخکې لاړ شي، حتی افغانستان نمایندګي هم کولی شي. غوښتنه هم دغه ده چې دغسې یو ټورنمنټونه دي نور هم زیات شي، ځکه دې کې ډېر زیات استعدادونه دي پټ دي رامخته کیږي او له سپانسران او د هیوادوالو نه هم دا غوښتنه چې کرکټ داسې پانګونه پرې وکړي.
د کرکټ روزونکی فطرت الله هم دا لوبې د لوبغاړو لپاره ګټورې بولي او وایي له دغه ځایه یو لوبغاړی د کرکټ لومړني اصول زده کولی شي او د مخکې تک لپاره پرې ځان ته لارې ګودرې پیدا کولی شي.
نو د یو لوبغاړي تعداد چې پنټر کلب کې جوړ شي په اصولو قوانینو د کرکټ پوه شو، سینر لوبغاړو سره وکړي، هغوی میچورټي د هغوی سکل سره مخته شي چې هغوی کې څومره د هغوی ټیلنټ څومره د کرکټ څنګه کېږي، د 6 ورځو څنګه کېږي، 5 ورځو څنګه کېږي، هغوی سره خپل ایکسپیرینس شیر کړي. نو دا به زما په خیال باندې د افغانستان ټول نه بهترین او مهم سیالۍ.
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د داخلي کلبونو ترمنځ د کرکټ یادې سیالۍ په 1.5 ولایتونو کې ترسره کیږي چې په 15 ولایتونو کې پای ته رسیدلي او د ننګرهار په ګډون په 6 ولایتونو کې دوام لري.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
تاسو مشال رادیو د وګړي اوریدونکو د دې رواني خبري غړې رښتیا راپور تاسو په امره ګرځوم. د نفسیاتو ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیات کارولو او د زینو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو په ذهن، سترګو او جسمانی ودی ترڅنګ په نفسیاتو هم خراب اثر کېدای شي. بلخو د ټکنالوژي په هانوای ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې پلرونه ماشومان له تشدد ډکو او غیر اخلاقی موادو له قتلو ساتلی شي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل په دې راپور کې اورو.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغي او ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیق گیګیانی د دسمبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې لغیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو قتلو ساتلی شي.
تقریبا زیاتره موبایل کې ایمول ډسپلی وي نو په کار کې
وروستي ټیم چې په کار چې موږ موبایل ډارک ویو ته کنورټ کو دا یې فائدہ بدای چې پستر کو باندې با خطرناک شوای چې پرګدی موبایل نامم بچي چې تاسو سیټینګ سلار شل ته پیرنټل کنټرول یو اپشن دی ا پیرنټل کنټرول نه ډاډه سیزن پر کنټرول کی ځکه دا چې دیش کم کم موبایل اپ تاسو د ماشوم ته پرې دی او بیا چې کم اپ پرې دی فار ایگزامپل یوټیوب دی یوټیوب کې اپشن دی چې کډز اونلی ا کډز اونلی تاسو کنورټ کې راغته هغه کنټینټ یوټیوب راځي چې کم سره د ماشومان لپاره دی او د سره سره نور اپس هم شته لکه پیرنټ کنټرول پیرنټل کنټرول دا رنګي تاسو پلی سٹور کې ولي کې نو د یو شمېر اپس راځي تقریبا ټول اپس یو رنګي کار کوي
په رسنیو کې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلې دي ایر وای نیوز د 2021 کال د مارچ په 21 په یو رپورټ کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې نجلۍ د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړه شوه تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ له وجې مړ شوی دی دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولي وو چې د کرنٹ له وجې لومړی بے هوشه او بیا یې ساور کړه
موبایل چارج اب چې لیک ورکی دی وګو کې مې کړو نه اندلې وو
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودېدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي
نہ لیتھیم بیٹری کے دا مسئلے چکلا ڈیر کرن دیتے ملوشی نہ انوڈ او کے توڑ چکم دتی توڑ رڈن یا توڑ نہیں بٹ ڈائریکٹ ملوشی چ ڈائریکٹ ملوشی ہے سارے بیٹری بلاسٹ چھی اور اگے دا وجی چ بیٹری کے بلاسٹ نے بیٹری کے تو نہ پاور چتا سو خپل گورے چ بیٹری تک دو نہ ٹیمپرری لائٹ لگولی شی تو نہ ٹیمپرری موبائل چلولی شی نہ اگے چکم بلاسٹ تھے یا دای چکم مٹیریل کنٹینٹ دن نہ جوڑ دے اگے چکم بلاسٹ کی نہ ہم دیر زات نقصان کی نہ پکار دار چھی کلا من موبائل چارج کو نیو دار چھی اور چارجنگ چې دی هغه نه کوي نه سره موږ دام کو چې د تیز د چارج پر موږ د فاست چارجنګ استعمال یو نی موبایل شي هغه فاست چارجنګ چې دی هغه نه اکسپټ کوي نو موږ ته بیا هم فاست چارجنګ ولرو دا د وجه هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلی په کار چې موږ پاره چارج کو که فرض په لغه خراب شي بیا په کار چې موږ اومغه اومغه واټ والا اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو چې د الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیگنل چې کوم ریزی دا یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا یو د وجه هم یو بل سره چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارونه چې کوم ټیم کې موبایل پر چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمالو
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید مندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا 2 غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنینو کې موجود وي چې لبجه هغه ته په اود کې دوه کې مسله وي
میډیکلی خبره دا ده چې کوم ماشومان باندې دا ایم آر آی سټڈی کړی دا نو هغه کې معلومات شوه دي چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لګ دا سي 15 غنټې شپږ غنټې هغه دا مازغه چې دی دا ټاپ لیئر هغه نری شوی کوم ماشوم شپږ غنټې و غنټې دا الکترونیک دا غوګوري دا سکرین ټایم کې دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانے دا اثر شوی دے چی یو ہارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ ہارمون چی دی آغا دی رپار دی لکا چی کمیوشی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹ دی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری اغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي نو اغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لګ تکلیف وي ته چغي لکه سلو شي لګو
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په سنو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنګ دي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وشو د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاور کې د جنوري په 13مه یو الګ د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور دوه خويندې او یو ورور وشل خورست بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبا د محل په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمود وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړې وو. ویلي وو چې باید لدې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو ده.